وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې د ماشوم نه بعد دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې په ژواک سب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړي وي، که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شوای ده تایید شوی ده، په هغه خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلاره چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه باید دا ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغنه باید مخنیوی وکړي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک سب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړی وي او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومان باندې کار وشي او یا کار ونی شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، ماشومان په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینه کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانه ستول شي، یعنی لغونه د شاقه کارو ګټه وانه خستل شي. دا صراحت لري په دوهشتو او درویشتو مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین د مخکینی رژیم وو، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلیدی کنه دی پلی. او په هر حال په بخکنی قانون او په اساسي قانون کې خدا موارد راغلی و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له اغنه له چارونه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
په ژواک سب داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي، خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید پروډکټوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ځوان چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده، موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي. خدمت خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث پټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کټار رقم 16 به تر به وي.
مننه کوم. په سره شرایط کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان تاسو څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ور باندې کیږي او کنه کیږي او که کیږي عوامل څه دي هم د علت به سوي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په سره شرایط کې افغانستان کې لړټي ربا د مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، ټولنیز اوضاع ډیره ورانه ده. یعنی من وینو یعنی ضرورت نه د خبرې ته څنګه پر بحث وکړو، عملا وینې په ښار بازار کې په کلو باندو کې چې له ماشومان نه ډېر ناوړه استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی، په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل شوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفاده هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
ډېره مننه. که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي؟ په جواب سپ
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو سالم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نه شو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده، دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت و. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو من خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي هغه برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي کې موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې هغه ګټه واخلو.
ډیره مننه کوم پژواک صاحب. پژواک صاحب، دا چې ماشومان باندې شاقه کارونه ونه شي، یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د موږ حاکم نظام ده، دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي، او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی، د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی، تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه واوریدي. دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مړه لیکړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو حضور کازري کو، تاسو ټول په الله سپارو. خو وخت ولرئ.
د ازادي ملمه. درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رښتکه ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. ل ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په بیروختون کې د یوې څانګې مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب ل تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ور پیژنئ؟
سروان صاحب اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ډی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله چې په 1990 په آخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد یغونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیا کې نه شوی پاتې کېدلی. دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړلم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړلو. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ، دا مو په هالینډ کې وکړه او که بیلاروس کې کړی؟
نه، دا مې په هالینډ کې وکړل. بعد یوغونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله مې په هالینډ کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستوله چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانت. نو بیا زه راغلم جرمني ته. جرمني مې نه وزه، نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ افهام او تفهیم وکړلو. نو دا واده راکړله چې د ځای ماته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو اما څه زه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه، هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړې وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه، او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسو د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لرئ؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې ما اول 9 میاشتې ته 1 کال پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم. فکر م نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یانې دوره ماته یو خصنه م کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریښې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلی دی، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري، روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواکو چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغو کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنی د جملې جوړښت، یعنی په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت، یعنی مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال زما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ که څه چل دی. تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنا یې دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنې کابل کې لږ څه لوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پرې کړلی شوی، ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمین کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل، دا د دو باعث شول چې هغه مجله ونه چلېږي. زه خپله ډېر علمي مسایلو ته هغه ژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې ته راوړل شي، تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
ډاکټر صاحب، همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یو برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپله ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولای چې خه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلای شئ، د څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو مخبل ډاکټر، لومړی ډاکټر مې چې په بلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسي ژبه و. او د یو تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درخیه تر سره شي، هغه په ټوله بلاروسیا کې منل شوی بروشور و، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی، چې یو جرات رقم د درخیه د ناروغۍ تشخیص وکي، په څه شکل باندې دغه عملیات تر سره کوم، کوم عملیات تر سره کی. دوی پر د ډیر عملیاتونو دي، زه نشم کولای په لنډ وخت کې ټول یاد کړم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړی و چې باید کله چې رسیدیف یا بابیره د جاغور یا نه باد اول عملیات نه دوام رامنځته شي، باید دقیق غدا ټول مکمل یو لغت په نام د اکسترا کپسولار، یعنی د ټول نزیونه باید لمنځه یوړل شي، او هورمونی تراپی باید ورکړل شي. دا پیشنهاد شل کاله مخکې و، حتی ډیر اته نه ویم 15 کاله مخکې. نو په موږ طریقه باندې بلاروسیا کې د دقیق جراحي اوس تر سره کی یا وخت په بل ډاکټرونه فعلا کار کړم. ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړی دي.
د ما اصلي پوښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره طبي لیکنې کړې دي؟
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته ویل چې د روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړې، نشم ویلای چې شل یا دوه به په غو کې کړې وي. بیا بعضو شیان چې ما کړې وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وي. نو نظر په دوه دی چې په کوم وخت کې کوم موضوع هاده وي. د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان لري ولی کنه مې کړی و، د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله، دا دی کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نوي مسایلو خبرې شي، د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي، دغه لپاره به شاید ډیر کومک وي.
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایروسونو په اړه باندې، چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلی دی. او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته کړی ده چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې، حتی په فزیکو، په اټومي فزیکو، په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی. مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي، دا موقعیت دي تر یو وخته پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یاده نه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شول. د دوی پاره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس دپاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکله د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې یم. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي. اول خو نوی مملکت و،
خو تاسو که څه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي. دولت خو په افغانستان کې د ساینسي علومو لپاره ډیر مساعد نه دی، کله مباح بولي، کله بی ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډیر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډیر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ، د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت چاپ کړي، ډاکټرانو په خپل ژباړلې دي یا لیکلې دي او په خپل مصرف ځینو چاپ کړي دي.
خدا انفرادي مسائل دي. مو تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیتو چې په لاندې کې درلودلو، زموږ هدف هم دا و چې باید علمی کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، د فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته زه ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو به په اړه اورېدلي وي، د ام توپ په نامه باندې. زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د قندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه. هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دا کتاب د موږ ټولنې په هالند کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسمو تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دا کتاب موږ په هغه وخت کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باد غونه نه دوی اړیکې ونیولې، او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې، هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی، او هغه میتودونه د جنګ چې دي، یا د سیاست دي، یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دو خلکو سره یوځای کې، یو شمېر د نورو سره یوځای کې، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسی نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلی شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی پوره په تخصصي پروګرام کې، هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکتورا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والله په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی، یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څو غواړي که چیرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بیرته لاشي هواته
علاقه طبیعي خبر ده هر افغان چې خارج کړي د علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي په افغانستان کې خپل خلک سره ژوند
دا پښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډیر وخت کیږي چې له هواده بهر یاست په دې موده کې بیرته هم کله تللی یاست
زه ورستای وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم 2011 کې زما پلار وفات شو خدای دې غرق رحمت کړي نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډیر ولایتو ته مرلم د دوی پر چې د موږ هغه انانوي مسایل داسې دي چې د منطقي خلک په یو ولایت کې بل ولایت ما پلار په ډیر ولایتو کې د خلکو سره ډیر ښه اړیکې او ارتباطات درلودل نو تبي خبر د موبایل مان تم لوړلو چلته د موبایل د ښه دي خپل خپلوان دي شبرغان ولایت تم لوړلو البته د موبایل خپل خپلوان دي کابل ولایت کې وردګ ولایت تقریبا ډیر ولایتو ته لوړلو
ما له جنو اوریدلې دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږیدلې دي خو دې من دو پلرونو څخه دي خپل هیواد په اړه قصې اوریدلې دي چې کله تللې دي ډیر ما تعجب کړی دی مال شاید وطن نه خوش سوی برعکس تر هغه کسانو چې وطن لیدلې او تر هغه هم خپل وطن ډیر خوش سوی دی تاسو څه احساس درلود کله چې لډیرو کلونو ورسته لمړی ځل په 2011 په پریشو ځکه چې دی پلار دی وفات موضوع په 2015 کې مو څه احساس درلود
په اجتماعي ډول باندې لکه فعال سړی ما په خپلوانو کې هم ارتباطات افغانستان د موږ تاسو د خپلو دوی دی یعنی کومه هر څه په بل مملکت کې هر څه تر لاسه کوو خو ژوند هم جوړ کو افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي او دا تر اوسه پورې د پاتې کې نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نکړم یو زه ما تاسو ته وایم چې زه ډېر په شیان مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته پر راتلونکي کې ډېر په درد وم دا شیان چې په علمي برخه کې ذکرم او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولای شم هلته کار وکړم اما د ما هغه څه چې ذکرم یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم متاسفانه اته روسیا کې کېدلی شته نو په مسکو یو په غټو خرو کې دا کولی شي افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته
نو هغه وسایل هلته نشته دي اته په جرمني کې په ټولو روختونو کې هغه کورونه چې ذکرم په ټولو روختونو کې نه کیږي کېدای شي په غټو روختونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده په تقریبا په غټو خرو کې
بل ډاکټر صاحب تاسو په خپل روختون کې یو مسؤلیت هم لري د وی برخه مشي په غاړه لري ځینې ډاکټرانو څخه مې دا سې اوریدلې چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روختون نه غواړي په لویدیزو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي دا څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته
دا امکانات شته دي خو یو غټ مشکل دی موږ په 2000 کال او 2015 کال په هالند کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیادم اوغه وخت کمپیوټرونه وو باز نور د لابراتوار سامانونه وو بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل هغه ولګر شول د هالندیانو د ویټولن د خوانه قندار ته بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروته وو د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد خو یو ویل چې موږ ته خطر ولګی چې د پلاني په نوم را رسیدلې دي بل ویل چې د بستون کې په نوم را رسیدلې دي یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو او دا هم د حل لار نه زبېت اوس په هر څکړم د طبابت چې دی تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارفو ډک برخه ده دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. دا ما درته په یو کتاب په دوه کتابو چې نه کیږي، دا که موږ جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالنګ مثلا، د ما دپاره د هالنګ تبابت په ټوله دنیا کې په هغه لومړي ګام کې دی، بعد یې غونه امریکا و انګلیس و کاناډا رسي، بعد یې غونه جرمني. خبر په سیستم کې ده، تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نه شي په دوه واګونو موادو باندې افغانستان تغییر نه کړي.
ډاکټر صاحب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان دې ته ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو لکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دي اوریدلي، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن د یو ناروغي په اړه کې، یو له مهمو په وروستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزي روغتون چې IMC ورته وي له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم هغه کړلې اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړل. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. انشاءالله باید یوې مثبتې نتیجې ته ورسېږو چې افغانانو ته وکولی شو په دې برخه کې هم کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ په کار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه و کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میره اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شی دی، او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتر نباتي غوړ نه استفاده وشي، او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات واخلي دوی په چې د ګردو یو موږ چې بډوټي ورته دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک په نچکی. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی، اوس روژه ده، په روژه کې یو انسان شپاړه ساته یا اوله ساته یا اتله ساته اوبه نچکی. نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدلی، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یو هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه ترې واخلي، او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسئله چې ده، باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونه له منځه وړي، او دا باید صدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده، د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم یا اوسم، عین مسئله ده، 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي. او دا ټول د افغانستان د تیاری نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري، دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو د پاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي، سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کینولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي، چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیره مننه ډاکټر نصیر احمد، چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
دادم ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ تلیروش ساته اوریدلای شي د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره
Krishna, Chipa.